www.sbsnewsdot com/editorials.
کو ګورې دوم کله کڅنګ کې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په ادب د پښتو په اولسي ادب د شاعرانو ادیبانو په جون دا هو په کار د شاعرۍ په اصنافو په دې مختلف موضوعاتو باندې تاسو سره موږ خبرې کړې کوو. موږ تاسو سره د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي، په هغه کې موږ سره د ټپې په تاریخي اهمیت هم خبرې کړې دي، د جون ځواک چې د ټپې کم استعمال دی په هغه هم سره خبرې اترې کړې دي، دغه شان هم سره د ککړي غاړو په حواله باندې خبرې کړې دي، او ورپسې د سربیا د چاربیتې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي. او بیا نن سبا د غزل په موضوع باندې تاسو سره خبرې کوو. د غزل په موضوع کې چې په غزل کوم شاعرانو چې غزل لیکلی دی نو خصوصا د هغوی د جون په حواله باندې هم تاسو سره نظر شریکو. نن چې زمونږ کوم درون خوږ شاعر په پښتو باندې موږ بحث کوو د هغوی نوم دی حنیف قیت. موږ سره زمونږ درانه خواږه محترم درې واړه مېلمانه پروفیسر عطاءالرحمن عطا صاحب، ډاکټر اسماعیل گوہر صاحب او ډاکټر رحمت محمود صاحب درې واړه محترم سره په پروګرام کې موجود دي. د ټولنا اول ورزو خپل درون خو محترم پروفیسر عطاءالرحمن عطا صاحب له او دغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره د حنیف قیت په حواله باندې څه نظر شریکوي. او پروفیسر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وې.
السلام علیکم ټکر صاحب، ډیره مننه.
پروفیسر صاحب څه نظر بر سره د حنیف قیت د جون دغې د فن په حواله څه نظر بر سره شریکوي؟
مننه جی دواړو استادانو ډاکټرانو ته زما سلام او مینه او احترام. تکر صاحب زه تاسو سره لږ د حنیف قیت صاحب ژوند په حالاتو باندې خبره کوم. محمد حنیف د دې نوم دی جی او قیس دوی تخلص کوي. حنیف قیس په دیارلسم اپریل 1908 کې د سوات د چارباغ تحصیل په کلی لنډی کې پیدا شوی دی. د دوی د پلار نوم مامبر خان دی. تعلیم د دوی سوارلسم دی، بیا سی ټی کړی وه. د پیشې په لحاظ باندې محمد حنیف قیت استاذو په سکول کې او په سی ټی پوسټ باندې د خپلې دغې وظیفې نه ریټایر شوی دی او نن سبا پکور کې ژوند تیری. د پیشې نه وزګار شوی دی، ریټایر شوی دی. د شاعرۍ آغاز او پیل د غې د وینا تر مخه د 1980 نه دی کړی دی، چې کله دی د کالج د دور نه هم روستو چې وای چې په کوهاټ کې مې د استادې تربیه غستنو په دغه دوران کې مې شعر ویل شروع کړی دی. قیسم چې د کوم مختلفو ادبی تنظیمونو سره وابسته پاتې شوی دی نو پای کې لومبی چې کوم تنظیم دی نو مرکزی اسلامی ادبی ټولنه د دې ممبر پاتې دی. بیا د دې نه وروستو پښتو ادبی کاروان سوات د دې سرګرم غړی پاتې دی، او نن سبا په خوازخیل تحصیل کې چې کوم د پښتو ادبی تنظیم دی دستار ادبی ټولنه نو د هغې سرپرستی کوي قیس صاحب. د قیس صاحب د وینا تر مخه ارواښاد حمزه بابا ناغلي په شعر کې اصلاح اغستې ده، د قلندر مومن صاحب نه په شعر کې اصلاح اغستې ده، د امیش خلیل صاحب نه په شعر کې اصلاح اغستې ده. په سواد کې د سواد دوه د ادب مهم نمونه فضل الرحمن فیضان صاحب او ارواښاد رحیمشا رحیم صاحب دا په سواد کې داسې دوه هستیانې دي، دوه مشران دي چې قیس صاحب د هغې نه هم اصلاح اغستې ده. قیس صاحب چې د کومو تنظیمونو په پلیټ فارم باندې د قیس صاحب ادبي روزنه شوې ده نو په هغې کې مرکه پېښور له قیس صاحب ډېر زیات اهمیت ورکوي، چې ما لومبی بنیادي پوهه د دغې پلیټ فارم نه اغستې ده. بیا سرحد د پښتو ادبی ټولنه په دغه پلیټ فارم باندې هم قصه وی چې ډیرو تنقیدو ناشتو غونډو کې ناشته مو د دغه د مشرانو نه ما ډیر څه د کړی دي دغه رنګ قصه د وېدا تر مخه مرکی چې څومره هم مشران غړي دي نو قصه وی چې د خپل استادان غړم او دغه رنګ د سرحد پښتو ادبی ټولنې مشران غړي هم دغه دلتا د قیس د کلی په حوالہ باندې قیس په خپل شعر کې وایي چې کدا کله نن دې کله دا د قیس په سر دې کله کدا کله نن دې کله دا د قیس په سر دې کله کدا یو سړی تلر کې دې لنډی ته تلندې و
ډیر
او د قیس صاحب چې تر اوسه ټکر صاحب کوم کتابونه چاپ دي نو په هغې کې د هغې ړومبۍ چې کومه شعري مجموعه ده نو د هغې نوم دی زره چاودي مزلونه دا په 1991 کې چاپ شوې ده بیا په دغه کال یعنې په 1991 کې د هغې د ناتیه کلام بله مجموعه چاپ شوې ده نوي نعتونه او تر دې وخت پورې هغه چون کې زی باټ ولا چاپ کینو د هغه لکه درزنونه ایډیشنونه چاپ شوی دي بیا د دې نه رستو بل مجموعه چې کوم د قیس چاپ ده په 1999 کې د هغه نوم مرغزار دی او بیا په 2001 کې بل شونټی ده او په 2019 کې چغځه د قیس صاحب د کتاب بل نوم دی دا په 2019 کې دا شعري مجموعه چاپ شوې ده د قیس صاحب په شاعرۍ کې چې کوم اصناف دي نو په هغې کې غزل دی دغه د معیار او مقدار دواړو په لحاظ د هغې تله ډېره درنه ده په نظمونو کې پابند نظمونه دي مورا نظمونه دي آزاد نظمونه دي قطعي دي های کودی او قیس بیره خسندره هم لیکي دلته زه یو وضاحت اسماعیل گور صاحب زیات په دې حواله باندې پته ده چې کله په پښتو کې های کو شروع شو نو په ډومبي کسانو کې ډاکټر اسماعیل گور صاحب ډاکټر اظهار صاحب او د نور زموږ مشران دو قیس په ملکن ډیویژن کې د هایکو د صنف هغه بالکل هغه امامانو کې دی چې اول هایکو لیکلې ده قیس صاحب او ډېره معیاري هایکو یې لیکلې ده د قیس صاحب شخصیت چې کوم دی نو قیس صاحب ډېر زیات نفیس فیضلی پاک او مخلص انسان دی ډېر مینهناک انسان دی میلمه دوست انسان دی په سواد کې چې تر اوسه څومره د پښتو کتابونه چاپ شوي دي نو تقریبا موږ دا ویلی شو چې د 80% کتابونو پروف ریډینګ او د هغې د املا د صحیح کولو چې کوم زیار دی نو دا قیس صاحب کړی دی بل د تضمین چې کوم زموږ په کلاسیک کې او روایتو چې اوس ډېر کم خلک تضمین کوي نو قیس صاحب له خدای پاک دا پوه ورکړی ده چې قیس صاحب تضمین وسم تضمین کوي عموما د کتابونو په مخکتنو کې چې کوم نظمي نو قیس صاحب اکثر داسې کوي چې د کوم شاعر د کتاب مخکتنې نو د هغه د خپلې خوښې د یو غزل یو کلام باندې تضمینو کې او ډېر قیس صاحب ډېر ښه تضمین کوي په تضمین باندې هم ډېر زیات پوهه دی د قیس صاحب د شیر چې کوم موضوعات دي نو پای باندې اگر چې په ټولو به خبره نه کیږي بهرحال په لګو مهم موضوعات به زه خبره وکم او د هغې په نمونه کې به یو شعر نیمم عرض کړم قیس چې کوم ناتیه او حمدیه کلام دی نو موږ ټولو اورېدلی دی تاسو به اورېدلی دغه ډېر مشهور نظم چې نعت چې شپې مې د یثرب په تودو شګو سوځېدی ایکاش ویلې ونه خوستا وطن کې اوسېده یا دغه رنګ نور لکه د یو بل نات یو بنز تاسو ته وایم چې انسان په سم غوښه شو کولې د انسان انسان بسم غوښه شو کولې د انسان د وینو به تګي د وینو به تګي کزاړو کزوانان د خپل به وشلې دله تل د خپل پلاس گریوان چې سید انسانانو په خوې او شرمخان د امن کلی سیو د جبر پنیرات هر یو د بل دوا شو چې پیدا شو محمد بے وس په خندا شو چې پیدا شو محمد صلی الله علیه وسلم یا دا رنگ په هایکو کې بیا دا غدس هایکو دي چې هغه همدیا او ناتیا هایکو غانې دي صرف تاسو ته یو هایکو ویم چې په هایکو کې همدیا هایکو د چې اوی چې په یو خاور غډي وډي میوي په یو خاور غډي وډي میوي د شپې چې ستوري راته ګوري خان دي خدایا نو څنګه پتا نه پیژنم دغرنګ د کیسې د شیر چې کوم بلخ کار موضوع ده نو هغه د پښتون قام د پښتون ولس د بیدارې پیغام دی او دغرنګ د اغي د بدنصیبۍ او د اغي د بدحالۍ هغه کاسي هم هغه ډېر زیاته کړې ده لکه زه دوه شیرونه وایم چې د اغیار د تهذیب نخو ته پرې ژاړم د اغیار د تهذیب نخو ته پرې ژاړم د پښتون درنه حجره د روګې بوګې او بل شعر دی چې ټکر صاحب نه ملاله نه پښتون شته دی کابله نه ملاله نه پښتون شته دی کابله منګ خان دوستا سینه د روګې بوګې دلته چې کوم ردیف دی روګې بوګې عموما کیس پر ردیفونو کې هم د نوښت کوشش کړی دی بلا نوی ردیفونه یې معرفي کړي دي او عموما داسې کیږي چې دغه د مشرانو پوهانو زیات نظر دی په دې خبره چې اکثر خلک د لفظي ښکلا په هغه حرس کې یا د هغې په کوشش کې داسې وکړي چې لفظونه خو ښکلي را وړي خو هغه د معنې سره د هغه سمون ډېر زیات نه وي نو اکثر هغه د شاعر پیغام شي یا مبهم پاتې شي او کیسې به مومن چې څومره نوښت را وړی دی او نوي لفظونه یا نوي هغه ردیفونه یې را وړي دي نو عموماً د هغې استعمال یې ډېر زیات فنکارانه انداز سره کړی دی او په هغې کې عموماً کامیاب ښکاري دغه رنګ د کیس په شعرونو کې دا په شاعرۍ کې د سواد چې کومه د بدمنۍ ورځې تېرې شوي دي دلته چې کوم بدمنۍ تېره شوې ده بیا د سواد خلک چې د لکونو په تعداد چې د دې نه کډوال شوي دي د هغې هم قیس صاحب ډېر زیات ذکر کړی دی او په دغې حواله زه وایم چې قیس صاحب دغه شاعري د سواد د بدمنۍ د ورځو داسې یو تاریخي دستاویز حیثیت هم لري لکه زه تاسو ته دوه شعرونه وایم چې خوږ خوږ دي په بارودو د رنگونو خاپيري خوږ خوږ دي په بارودو د رنگونو خاپيري مرګونی شو د سواد د خایستونو خاپيري او شعر دی چې اوتر اوتر چیزی د سواد د غېږې نه بهر اوتر اوتر چیزی د سواد د غېږې نه بهر عادت نه و هیڅکله د اورونو خاپيري دغه رنګ کیس د شعر چې زما په خیال تر ټولو ځانګړی رنگ دی ټکر صاحب نو هغه دا دی چې د کیس د شعر په فضا باندې په عمومي توګه د سواد فطري ښکلا د سواد موسمونه د سواد میوې د سواد ونې بوټي د سواد رنگونه دا ډیر زیات خواره دی او دغه په شعر کې لکه تاسو ډیر زیات په کثرت سره لیدای شئ چې لکه هغه دغه سیزونه مخې ته راوړي دي لکه حمزه بابا چې د پښتونولۍ په حواله باندې ډیر زیات مشهور دی نو زما په خیال هم دغه رنګ کیس په شعر کې د سواد ډیره زیاته عکاسي ده د سواد د موسمونو د ونو بوټو د رنګونو د رسمونو رواجونو تر دې چې د خوراکونو لکه چغجه او ګبینه او ماروړنګ او ګرګورې او کروړې او شلتالانو دا سیزونه ډېر زیات په ښه انداز کې قیس صاحب ډېر په کثرت سره استعمال کړي دي او د سواد د عکاسۍ هغه پوره حق یې ادا کړی دی په دې حواله به زه د خپلو مشرانو سره صرف یو دوه شعرونه شریکوم چې او بیا ور سره دی وي سندرې سو شیرونه شریکو مشم دغه سیزونه پکې دي چې کوم ما ذکر وکړو لکه وای چې د پیغلې پختنې خال ته چې بوټه بوټه کیږي د پیغلې پختنې خال ته چې بوټه بوټه کیږي کوری ته مارولنګ ته او ګورګورو ته تګورا او بل شیر دی ټکر صاحب چې اشنا د ملکن لسره چغه کړه چې قیسا اشنا د ملکن لسره چغه کړه چې قیسا پخکته چې راځینو سلطالان در سره راوړه او یو بل شیر دی چې هغه کوي چې د ملکن سر ل چې راشي جامې خېسن وها د ملکن سر ل چې راشي جامې خېسن وها د خار په دوړو چې د سوات ناوي خیرنه نکي
نو ډیر ښه ډیر ښه
او زدر یوې سندرې نه سو شیرونه ستاسو سره شریکوم چې دغه سیزونو په کې ډیر زیات ذکر دی چې سندره داسې ده چې ستا غنټول غنټول ځواني ستا غنټول غنټول ځواني زما جنس پرلیس پرلیس ستا په مخ خالونه تور زما زړه رې دی رې دی په دغه کې یو بنځ پرې دم او بل درته وایم چې لکه لخت تک شنا زیکه ګوګه جینې د مالو چې په غوندا خاپېرې د خاپېرې لیونې د لیونې لیونې شوم لیونې او مخکې وای چې په اترنګو یې لاسره په اترنګو یې سره لاس کشمالی را شو کوي دی په زلفو کې پاس خوشبوئی د خوشبوئی وو د زما ځواني را ژوندې شوم را ژوندې او دغه اخیری دوه درې مصرو ته ستاسو توجه به غواړم چې مونږ خوړلې دي کوری مونږ خوړلې دي خونان مونږ خوړلې دي کوری مونږ خوړلې دي خونان زمونږ شونډې شوې و دی یورنګ بنګ ماو جانان چنګنې شو چنګنې زپېس شوم چنګنې او د دې نه علاوه چې د قیس په شعر کې بل کوم رنګ د ټولو نه ښکاره دی نو هغه د قیس د شاعرۍ جمالیاتي او رومانوي رنګ دی په دغې حواله باندې هم زه یو دوه شعرونه صرف تاسو سره شریکوم چې هغوی چې سپینه په غونده رخسار سورکی پکې راخور هم دی پین په غونده رخسار سورکی پکې راخور هم دی یا خدایا دا خو واوري هم پرتی دي اور هم دی او بل شیر دی چې تن می تری اور واخلی خو زړه می پر آرام هم مومي تن می تری اور واخلی خو زړه می پر آرام هم مومي گل گل مخونه کسی زل کوي تکور هم دی او د دینه علاوه چې زبل کم یو اڑخ ته صرف تاسو فکر را ګرځول غواړم هغه دا چې قیس دی حالات هر څومره چې بد حالات تیر شو په دې خاور باندې په دې قام باندې او قیس په کې بیا هم د امید او درجا خبره کوي چې خپل قام د حوصلې د غټولو خبره کوي په دغه حواله باندې زه صرف دوه شعرونه وایم چې ما ته حالات د خپل تورتم د خاموشۍ سوای ما ته حالات د خپل تورتم د خاموشۍ سوای د شپېلې په غږ چې د شپېلې په غږ ګډ نکړم نو شکون پس شوم زه خو به غرونه ماتوم مخکې بلار جوړوم زه خو بغرونه ماتوم مخکې بلار جوړوم چې زه د سختو نه یریږم نو پښتون پس شوم او اخیری دو درې خبرې صرف د مشرانو فکر ورته را ګرځوم چې د قیس صاحب چې کوم د اسلوب ښکلا ده هغه ډېره زیاته زړه راښکونکې ده د قیس صاحب چې کوم مونږ که اسلوب ته په عمومي توګه باندې فکر کوو نو کوم لفظونه چې د قیس صاحب په شاعرۍ کې مونږ ته ډېر زیات په نظر راځي چې په کثرت سره استعمال کړي دي زه پوهېږم چې اصول لفظونه تاسو ته وایم او تاسو ته په خپله به تاسو وایئ چې او دا ډېره زیاته جمالیاتي او رومانوي اسلوب دی په دغې لفظونو کې چینار چینه گلاب ریده پلواره رامبیل چامبیل سوات رناگانی خلاگانی زلف شپه پاغونده مختلف رنگونه لکه سپین تور وغیره بوگا بوگا کوری مارورنگ منی شلتالان گبین چغجه بگنه کروڑه ممانه دا هغه لفظونه دي چې د قیس صاحب د شعر په عمومي اسلوب کې ډېر زیات ښکاره په نظر مونږ ته راځي او ډېر زیات استعمال کړي دي. او د دې نه علاوه یو خبره ترې بله کوم چې عموما چې په ملکن کې په ملکن ډیویژن کې د یوسف زوالي لهجې کوم علاقایي توري او ترکیبونه دي هغه هم قیس صاحب هغه په ډېر مهارت باندې استعمال کړي دي. لکه په لاندې پروګرام کې چې د جو والا خبره وه دلته یو بل ټکی ته زه صرف ستاسو توجه را ګرځوم او زه خپل خبره ختمومه. په سواد کې خاص کر منګه وایو اکثر څوک ته پوسو کې لکه چې ابر غلې نو منګه د دې جواب چې لکه عموما داسې خلک وي چې یاره زه څه خبرې م کنه نو منګه وایو دلته په سواد کې سخ سخ چې دا دغه څه خبرې مخفف دی. نو قیس په یو غزل کې دا ډېر په ډېر ښه انداز سره ردیف کړی دی. زه د هغې نه صرف دغه دوه شعرونه تاسو ته وایم چې چراویخ به پښتانه شي ماوی سخ چراویخ به پښتانه شي ماوی سخ دا خراب حالات به ښه شي ماوی سخ او دا ګېډې ګېډې بخمل بخمل زلفان تور گیڑے گیڑے بخمل بخمل زلفان تور تا پتا برا خوارشی ماوی سخ
دیر تا خون پاس دیر تا مزی پاس دیر تکیلی خبری پروفیسر سبتاسو دا حدیث ریس پا حوالا باندے اکڑے و پاگی کی دا غیر دا دا کم دا سواد دا بوتو یری دا نیچر دا فطرت کی فطری طور سواد دا سواد دا خلاغانو ذکر پا کرده دی دا طولی خبری دیر تا خون نو بیاور سرد دی لحجی پا حوالا باندے دا خبرې ډېر ډېر د خون خبرې وي حقیقت خبره دا ده. پروفیسر صاحب تاسو ډېره ډېره مننه ډېره ډېره مهرباني. خبرېدونکو اوس ورځو خپل بل درون خو محترم میلما ډاکټر رسول ګوهر صاحب لا او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره څه نظر شریکوي. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی وی
مننه ډاکټر صاحب خوشحاله اوسئ.
ډاکټر صاحب باس مو د پروفیسر عطاورحمان صاحب اورې د ډېرې د خوند ډېرې د مزې خبرې وکړې او ډېر تفصیلي خبرې دا حدیث کیس په حواله وکړې د هغه په هر موضوع باندې خبره وکړه او ډېر په ښه طریقه څه نظر به راسره شریکوې.
پروفیسر عطاورحمان تاسو به زموږ په خو ملګرو کې دی ښه ادبي نظر لري تنقیدي نظر لري او کیسې به د هغو په ملګرو کې دی نږدې ناسته ده د هغې ټول ادبي ژوند نه خبر دی او جون سره سره دی هغه په فن باندې هم ښه پوره باسو کو او ډېرې خبرې مې ته اسانه کړې. حنیف کې څه به
یو خبر کوم ډاکټر صاحب نه په هر یو خبر کوم خبر پورې خبر را یاد شو په خن غواړم تاسو شروع کولو د مخکې زه یو خبر کوم چې موږ سره پروفیسر ته بوم په لاین باندې دی نو زه یو خبر کوم چې مونږه زمونږ پروګرام دا دی چې مونږ په صفر ملک صدیقي باندې پروګرام کو کوم چې د والي سوات د شیر پاتې شوی دی که داغه په حواله باندې چې سره څه څه معلومات دي نو مهرباني وکړئ چې تاسو د دې پروفیسر ته تکپت لا بخي کو بل چا او تپت وی او پروفیسر ته پیغه کو داغه د کتاب په حواله باندې هم خبرې دا یو ضروری خبر او مو چې را داد خو هم زه که زما دا ډیر خوښ ته چې د سفر مرو څه دي په حواله باندې پروګرام شي نو چې سره څه معلومات دي د خپل خپلوانو مبارک او تر معلومات دي د پکار چې پروفیسر صاحب ته لیک راټو ساتي نو موږ به بیا دغه سره راټو ساتي تاسو خپل خبره جاری وساته ډاکټر صاحب
ان شاء الله ضرور دی صدیقی صاحب دی جون حالات او دیغی کلام برا پیدا شي او دا بڑی رخ خبر شي چې سفر ملک صدیقی صاحب منی هم یو پروگرام
دی هغه نه د سفر ملک صدیقی صاحب نه مخکې فتمند خان باندې پروگرام دی کړه دا کلیر کړي مخکې د فتمند خان پروگرام دی کړي صدیقی صاحب
من اول د فتمن پروګرام دی فتمن سه پروګرام دی چې د دې سه پروګرام د لپاره اوسر تیاری دي سما چې کوم داسې څه خبر
اها صحیح دی
موږ ته تیاری به کومل دي
صحیح دی
نو دا اتورمن تاسو مو د حنیف کې سه د ټولو کتابونو ذکر وکړو او دا کتابونه هغه موته مو تورمانه تاسو بر رسول دي شوته او چرته د خنیفکی سپ سره زما ډیر وخت نه تعلق او ډیر زموږ ملګری او په ادبی لحاظ ډیر بیا ندار شاعر دی او په شخصي علوم ډیر رښتینی انسان دی کدی هغه دی رښتیا او یا دی هغه صداقت دا حواله پوره ده چې پروفیسر تورمان آتا سیبو چې هغه وی چې ما چې کله د استادای تربیته غوښتو ټریننګ نکو نو په هغه زمانه کې مې شاعري شروع کړې و کاغه نن وی چې ما په اتم جمعات کې شروع کړې و ما په شپږم جمعات کې شروع کړې و نو دې خبرو کو شریکا دي او عموما شاعران چې کوم دي هغه په دې معنی دا چې یو فخر ونی محسوسی چې ما په ډېر وړي کولی کې شاعري شروع کړې و نو دا چې جمعاتونه خپل کې شپږم جمعات اتم جمعات زدانې ویم چې هغه په دې کې دروغ وی وی با او دغه چې کوم یې هم کیس چې وی چې ما په وړي کولی شاعري نو شروع کړې چې کله مې د استادې ټریننګ کو په دې دوران کې مې شاعري شروع کړې و نو پته لګی چې هغه چې کوم دور کې شروع کړې و بس ټیک هغه دور خي او ریښتونه انسانون دي خوګون انسانون دي خندروي هم دي او چې کله مې راو شوې ده د ډېر په خندا کې نو اول خدا ته ډېر کولې او زلمی خو سګیره ساتل نو چې کله مال کله وشي نو هغه ډېر لوی لوی ګیره ده او هغه خندرو یې دی او دیانتار دی د ادبی دیانت دا خبره ده چې په دې پیښور کې په پی ټی وی کې په هایکو باندې یو پروګرام نو زوم ډاکټر ایزار ایزار الله ایزار او حنیف کیس نو د انیسکیسه تاسو کړی شو چې تا هایکو څنګه شروع کړ په دې غزل شاعر وی د نظم شاعر وی تا هایکو څنګه شروع کړ نو دوی چې راته خبر کې ما د اسماعیل ګور په دوه نوي کې د هایکو کتاب ورسته مسکا او هغه مې ورسته هغه را سټیو نو چې ته خبر نه سفاته پورې تلم نو ما شپاله هایکو په ګاډي کې لیکلې وی نو عموما شاعران چې د چا کتاب ولولي چانه چانه دی او سلف اثر واخلي یا دی او خیال اثر واخلي نو هغه بیا نخی چې ما دا چې اثر چانه واخلي او هغه و چې رما دا کتاب لستو چې په ما باندې دا چې یو اثر غونېو کو چې دا څنګه سنوي غونېو په دې کې څه خبرې څه خیال نه وي نو زما یو طب موجود سلا و چې سو کلی تر رسیدم نو ماش پاله سای کای کولی کې نو یو خدای په خبرو کې خپل په ادبی معاملاتو کې پدې کې هم هغه دې په اسمه انسان دی بل زموږ ډېر شاعران چې دینو پاغي کې د ادبی شر او فساد او ډله بندې او د کیسې مسې وی په دې نه څو خلاص دي شاعر ته باندې خلاص او حنیف کې څه کوم دی نو هغه چې مونږ چا نه ورو نو خرچ سره دی هغه یو خو د مشرانو ډېر قدر حنیف سره ناس دا او غي نسبت نه او بل چې سمره پاغي سیمه کې کتابونه چاپی دي نو موږ ګورو دا تورمان پروفیسر تورمان تاسو چې هغه پروف ریډینګ وکړي نو په ځینو کتابونو کې خو دغه پروف ریډینګ لیکل خو عموما ما کتل چې کتابونه من دیغه یو سریزه یو تفسیره هم دیغه شامل وي او تقریبا نو هغه نه پته لګي چې شاعران هغه سره مینه کوي هغه له یو اهمیت ورکی هغه له خپل مسوده ورکی هغه سره مشوره کوي دا مشورې او دا سلام مسلات کتاب مسوده چاله ورکول په چات کې غل شاملو دا غکت شاعر سره کیږي هغه کت سره کیږي چې هغه کوآپریټ وي او د خلکو زړه غواړي چې دا موضوع سره کینم د تخپل مسوده او خینه نو دنه د هغه د شخصیت په تله کې او د هغه کتابونو چې کوم نمونه دي یو شونټای دی او یو چغدای دی نو تیر پروګرام کې یار محمد مغموم سے خبره کړې و دي اقبال خان سو اقبال خان دی کتاب معنی کوکی معنی مغموم سے پیچ دا نو زمانه دی په دې په دې او خبر ویل ما به یې معنی کړو په دې مخ کې دغه دې مخ کې په خبر کې موږ مغموم سے سره په غف شپ کې اختلاف وکړو چې نه دا نیم ټیک مغموم سے دې تاسو په وخت کې بس ټیک نو درځې زوین کې زوین دا شونټه او چغدې زمانه دی په خپله او بس د کیسې په خوي دا شونته دی هغه چې د نختری دی او چغدې دی او د رفیزم چې هغه د نمونه شي د کوه کتاب دی لپاره زه دا سه موضوع نه غلم او خبر هغه د مغموم سره دی چې تاسو په وخت کې بس چې ولې خوښ کړی زه بیا هم کوکی په پنجاب کې دا زیاتې په ګرمې علاقو کې نو دا یوازې ناستې ونه چې یوازې نو دا د هجر او د درد او د غم آواز وباسي نو زیاتر زمین په میدانی علاقو کې په سند کې او په پنجاب کې دا کویل چې کوم دی یا کوک چې کوم دی یا کوک چې کوم دی نو ته د پښتو کې کوک وو نو دا د هجر او درد مانو کې د تنهایی او د هجر په علامت کې استعمالیږي. خیر غوټه شونټه نه راځم نو چې زمانه دې خوښ خو تاسو وي چې چغجې ډېرې خوږې وي او چې بیا د چغجو سره چې بیا ګبین شي نو خوږې بیا ډېر زیات خوږ وي. نو خیر دا شاعر چې کوم دی دې خپل د چاپیرچل چې کوم موسمونه دي یا چې کوم فصلونه دي کوم ګلونه دي هلته چې کومه نیچر دی او چې کوم فطرتي هلته کې ښکلا ده حسن دی نو دې هغې نه هم متاثره کېږي او دې د چاپیرچل هغه څیزونه چې کوم دي هغه هم دی بیا په شاعرۍ کې استعمالوي. بیا په خاص طور باندې پښتون شاعر چې دی چونکې د دې زیات د دې ژوند چې کوم دی هغه فطرتي دی او دې فطرت ته زیات نږدې دی د خاورې ته زیات نږدې دی او اوبو ته زیات نږدې دی د غرونو ته زیات نږدې دی د دې ګلونو ته زیات نږدې دی. یو په زمونږ دا سیمه داسې شوه بلکې مونږ ډېر بحث پته نه کوم خو دوه خبرې درته کوم که مونږ زمونږ دا نظریه وي چې دا عبراني نسل نه و مونږ یا مونږ د بني اسرائیلو نه و نو د دې نسل یو ذهني سخت داسې دی یو سایکي داسې ده چې دی به خپل د ګیر چاپېره چې کوم فصلونه دي کوم ونې دي کوم سیزونه دي کوم ګلونه دي نو هغې نوم به دی خو دې لکه زموږ دی کې غوټۍ ماشو او خاورې ماشو او مرغۍ نیا یا د سړو نومونه ګلاب خان او شیر خان او ریحان ګل نو دا ټول ګلونه چې کوم دي یا زموږ د مرغۍ چې کوم دي یا زموږ ګیر چاپېره چې کوم سیزونه دي نو د دې په نومونو باندې نومونه ایښودل چې کوم دي دا اومه دا سامي نسل یو خصوصیت دی او دا پښتنو کې دا اوسه پوهېږي که مونږ ګورو په نورو قومونو کې ګیر چاپېره چې کوم سیزونه دي د هغې په نوم باندې خپل نومونه ایښودل دا ډېر زیات دا رجحان نشته یا د نش برابر دی پښتنو کې ډېر زیات دی. نو چې بیا کې صاحب خپل د کتابونو نومونه دې نه ایښي دي نو په هغې حوالې خو زه ویم چې دا خو ډېر بس ښه دي. هغه د غزل شاعر دی د حیکو شاعر دی د کتی شاعر دی نو که په شاعرۍ باندې بس تو نو ښه شعرونه هم دي او په هغې کې هغې بیا خپل مقامي سیزونه چې کوم دي هغه هم ډېر ښه استعمال کړي دي او ځینې ځل کې که بیا مونږ ته تنقید کړو نو په غزل کې داسې شعرونه هم راغلي ذهن تېره چې داسې لفظ پکې نه وي یا په کتو کې داسې ځینې راغلي دي نو هغه تنقید نه به هم مونږ مبرا نه ساتو. پروفیسر تورمانه ته یو خبره وکړه چې د هغې په شاعرۍ کې د لفظونه چې کوم دي هغې لکه دا زبین او شونټی او چغجی او یا دا کورې او دا سیزونه هغې یاد کړي دي نو هغې وایي چې یاره په دې باندې د هغې د شاعرۍ اسلوب چې دی هغه ډېر ځانګړی دی نو زه به په کې لږه اضافه کوم چې اسلوب چې لفظونه سری سری لفظونو لپاره به دا ضروري وي اسلوب لپاره چې هغه منتخب لفظونه وي او عام طور باندې بیا نقادان دا وایي چې هغه باوقاره لفظونه وي او د معنی او مفهوم په لحاظ هغه باوقاره لفظونه وي درانه لفظونه وي دې سری سری د تشبیهاتو او د استعاراتو استعمال چې کوم دی هغه په فکري انداز کې وي او هغه بې سخته وي او هغه برمحل او برموقع وي دې سری سری دوه سیزونه بیا اسلوب لپاره ډېر نور ضروري دي. یو د جذبې شدت دی چې هغه چې کوم خیال کومه جذبه روانده کوي نو هغه لفظونو کې څومره زوردارې طریقې سره روانده کېږي او د زوردار جذبې باندې کولو لپاره د هغه په جذبې کې صداقت پکار دی چې هغه هغه چې کوم جذبه باندې کې هغه کې هغه پختل سمره ریښتونه دي یا هغه چې کوم خیال باندې کې د هغه چې جذب کړی دی د خارج نه او بیا چې هغه خپل اندرونی کیفیت سمالی په غزل کې بیان نو سمره پدې کې هغه ریښتینه دی سمره په هغه کې صداقت دی او دا خبره سمره ریښتیا او تنظیم ده او دا بلله سره چې ځینې جیوډیشن دی نه اوسلوب جوړیږي نو دا کیسې وسیب چې د موږ سمانه د دې شاعری ګورو کدا ډیر ځانګړی نه دی خو دا د بل یو شاعر د اوسلوب لامل خطه هم نه دی او یا دا څنګه ګڼو چې را کیسې چې دی د دې شاعری چې کوم نه دا خو دی بل شاعر بالکل د هغه اوسلوب ته نږدې دی یا په هغه اوسلوب کې نه ښکاری چې ځان لې هغه یو اوسلوب غوره کړ دی په هغه کې لسینه کې اته ورمانه تاسو به د لفظونو د استعمال چې دی صرف د لفظونو په استعمال باندې د هغه لهجه چې د غزل کومه ده د شاعرۍ کومه ده یا اوسلوب ورته وو هغه سټایل هغه ډکشن چې کوم دی هغه ځان منفرد ځکه حسابي چې هغه په کې د مقامي لفظونه ډېر استعمال کړی دی یو ځکه یو غزل دی ترانو ته د ټول کام نسته لیواله ترانو ته دی ټول کام نسته لیواله زړه راوزه نور د زلفو د جنجاله دا ردیف نشته هم کافی غزل دی او خپل زړه ته مخاطبه ده خپل زړه ته وی ترانو ته دی ټول کام نسته لیواله زړه راوزه نور د زلفو د جنجاله او چې پختو کړم خیالو سره خیاله چې پختو کړم د خیالو سره خیاله بیا پګړېبا کګه خلک دم له خیاله چې پختو کړم د خیالو سره خیاله بیا پګړېبا کګه خلک دم له خیاله او دې شعر کې د جانان د زړګي زمکا ټول پرخه د پرخه په ځوکی کې چې د کاني وي هغه ته پرخه وي د جانان د زړګي زمکا ټوله پرخه ماتوي د محبت ته جیوی پاله د جانان د زړګي زمکا ټوله پرخه یعنی هغه نرم زمکا نه ده هغه کی په پکی د پرخه ده د یو کانو د پکی پروت دی او هغه کی پاله ماتوي نو جیوی او پاله او بیا ماتوي د محبت ته جیوی پاله نو یوی ته د محبت یوی ویل او بیا د یوی پاله ماته د یوی پاله پر خاص مکا دا دا د په غزل کې دمر ترتیب خري په یو شعر کې رازول دین او مفهوم پیدا کول دا د په غزل کې خپل پیدا کوي دا په غزل کې یو نوی والی پیدا کوي خو یو بل شعر دی دا غزل مطلب دی چې دی تا جون څه دی خو په اور ګرځم دې تا جن څه دې او په اور ګرځم د خپل د خپل ارمان په اوږو سور ګرځم د دې بل شي د استاد وسال شړشم پخېږي کنه استاد وسال شړشم پخېږي کنه استاد فراق دړو کې سپور ګرځم استاد وسال شړشم پخېږي کنه او دې تا ټکر څه بیا موږ نه
د دې دړو کې سپور ګرځي
او ډېر د دې خیال چې کوم دی هغه ډېر بعید غولې دی ولې ډېر خپل شعر دی مثال شړشم د شړشم په فیدل او د شړشم د نتیل وخت له غتیل سره زلفي غړول او دلته کې دی چې زما زما زستور ګرځول ډېر خپل شعر دی ساده مثال شړشم پخېږي کنه ساده شعرات دړو کې سپور ګرځول او کیسه کیسه د زکور کې می کیسه د زړه کور کې نه ناشته وی خو زه په سي خسې دور په لور ګرځم او دا د شعر ز بیا وین د شړشمو شعر زما مو ته څه دې خو شو مفهوم ته دې حاصل بالکل نو استاد وسال شړشم پخی دي کنه استاد فراق دړو کې سپور ګرځم او کیسه د زړه کور کې نه ناشته وی خو زه په سي خسې دور په لور ګرځم نو دا چې د دغه غزل چې کوم غزلو کې دغه غزلو کې دغه لفظونه هم بیا د لفظونو جوړښت هم او پاغه جوړښت او پاغه ترتیب او پاغه ترکیب کې چې هغه بیا کوم مفهوم راولاړي او کوم خیال چې هغه موږ تړوان دي کوي نو هغه ډیر خپل خیال دی خو ځینې ځای کې بیا په غزل کې داسې یو لفظ راشي چې هغه ټیک استعمال کړ دی او لوستونکي یې هم هغه ټیک ګڼي خو ما ته داسې یو دوه لفظونه داسې په مخه راغل په هغې زه بحث کول غواړم خپل حیثیت پاتې نه شي له خپل کامه وځي غزل یو شعر دی خپل حیثیت پاتې نه شي له خپل کامه وځي کیسه چې پاتې شي خویونه کلتوري د سړي کیسه چې پاتې شي خویونه کلتوري د سړي یاره خپل د کلچر خویونه چې سړي نه پاتې شي نو خپل حیثیت پاتې نه شي له خپل کامه وځي کیسه چې پاتې شي خویونه کلتوري د سړي کلتور لفظ چې کوم دی دا دا وزه شوی دی دا جوړ کړی شوی دی دې ته ډېرو سره لفظونو ته د پښتو ژبې کې چې راځي دې ته زه مصنوعي لفظ دیم دا دوه څلور ورځې مخکې چې یو لفظ ما ته دا مصنوعي لفظ دی هغه مصنوعي لفظ څنګه دی نو زه وایم چې دا وزهیي دی یا مصنوعي دی دا جوړ کړی شوی دی موږ د انګرېزي کلچر نه کلتور واغستو او کلچر نه موږ کلتوري کړو نو د عربۍ د ثقافت چې موږ کې کوم او دا چې د پښتو په ټول ادب کې تر ننه پورې موږ کې راغلی دی مستعمل دی او موږ یې پوهېږو موږ یې پېژنو چې دا ثقافت موږ ولې پرېښودو چې روغ دغسې په هغه مفهوم کې موږ د عربي نه اغستو چې موږ په هغه روغ نفس په هغه مفهوم کې اغستو نه یې په مفهوم کې څه اشکال وو نه په کې څه مشکلات وو او د هغې اوس کلتوري دی نو کې ما نه بیا څوک تپوس کوي چې زه کلتوري استعمالوم یاره د دې نفس ماده څه ده نو زه به ورته څه ښیم چې دا لفظ زموږ د پښتو کوم لفظ نه جوړ شو
دا بالکل صحیح خبره تاسو وکړه دا بالکل صحیح خبره تاسو وکړه دا ډېره دا کیسې دا د افغانستان خلکو ډېر دا کار کړی دی هلته کې دا کیسې ډېرې زیاتې دي او تا ګورې څه خبره نه ده دا ورته زه دا بالکل تاسو صحیح خبره بالکل صحیح خبره ده
نو د لفظ یو ژبې کې چې لفظ دی نو بیا په علمي انداز باندې هغې باندې چې بحث کېږي چې د دې لفظ ماده څه ده د دې اشتقاق څه دی دې سره لاقه او سابقه څنګه لګېدل ده دا په کومو کومو حیثیتونو کې خپله معنی بدلوي او دې نه نور لفظونه وځي نو که ما نه څوک تپوس کړي چې دا کلتوري څه شی دی زه به یم کلتور دی د کلتور څه شی زه به یم د انګرېزي کلچر روان کړم نو ثقافت چې ګوره د هغې ماده ده ثقافت ماده ده ثقف نو ثقف وایي سمولو ته پوهولو ته نېغولو ته او تعلیم ورکولو ته دا عربی کې دغه ټولې معنی دي نو ثقافت چې کوم دی هغه موږ پوهوي چې زموږ قوم زموږ مشرانو څنګه ژوند کړی دی هغې ثقافت کې ذهني کلچر هم دی ذهني ثقافت هم دی مادي ثقافت هم دی هغې کې بل څه ځینې نیم دا سمول نېغول
زموږ دود دی زموږ دستور دی پکې زموږ دود دی پکې زموږ دستور دی پکې زموږ د اوسېدو طریقې دی پکې دا ټولې خبرې دي کنه
دا ټولې خبرې دي نو دلته کې دا کلتوري لفظ چې کوم دی دا زمیمه چې دا لفظونه تاسو خو ډایرکت تاسو د افغانستان نوم واغستو زه یو خبره کوم ځینې خبرې مونږ بیا په ویریږو نشو کولی مونږ ادیبانو زموږ خلاف ډېر مغازینه جوړ شي او په اخبارونو کې فیسبوکونو کې دا یو تماشې لګېدل دي یاره دا مصنوعي لفظونه چې جدي کوم جوړوي او دې چې کوم وي پښتو ژبې ته ډېر لوی نقصان دی ډېر لوی تاوان دی زه به دا نه وایم چې د دې وروستو څه سازش دی یا د دې وروستو هغه خلک دی چې کوم د پښتو مخالفه دي زه به دا خبره نه کوم خو زه وایم چې هغې به په دې شوق کې په دې شوق کې د مصنوعي لفظونو جوړولو په شوق کې چې هغې څه کوي دا پښتو ژبې ته ډېر لوی تاوان ورکوي دا ډېر لوی نقصان ورکوي نه په افغانستان کې لینګویج اتارټي ده د پښتو نه په پاکستان کې لینګویج اتارټي ده چې هغه کینو هغه ترجمه د لپاره اصطلاحاتو لپاره لفظونه منظور کی چې ها دا لفظ چې کوم دی د دې بدا ترجمه استعمالوي هر څړی لینګو د 30 د ځان ځان نه مسلمي لفظونه جوړي پښتو ته ډیر لوی نقصان روان دی
ډاکټر صاحب په دې بکخيري ډاکټر صاحب یو پروګرام کو دا ډیر اهم موضوع تاسو ته لږ دا ډیر اهم خبره ده په دې کې ډیر د ځان ټکی جوړ شي دي نو ډیر مننه ډاکټر صاحب په دې باندې پاس کو وخره نه دي خو ورځو خپل بل ټول خو محترم ډاکټر رحمت بخون صاحب لا او دا غینه لږ نظر خلو دي چې اغیر سره څه نظر شیر کوي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وو
په خیر اوسه ټکر صاحب ډېر بربري خوشاله اوسه
څه نظر بر سره شیر کوي دا خو خیر خبرې دي په دې باندې په خبرې کو او څه نظر بر سره
او نو ټکر صاحب زه خبرې خو ډېری دي بلا خبرې دي او دلته کې زموږ سره د وخت کمی وي خو زه د دې پروګرام په وساطت باندې زه یو خبره کوم چې زموږ دا کم مدیبان دي شاعران دي نن سبا پکې ډېر بیماران دي او په دغه بیمارانو کې چې کوم دی نو یو اکمل لیوانی دی او یو طاهر افریدی دی چې د لسو کالو نه چې کوم دی فالج والی دی که نه او یو دا اکمل لیوانی چې کوم دی غریب خو بس شل دی په خپو شل شوی دی اوس پکې نوی سلیم راز صاحب بیمار شوی دی او عبدالرحیم مجذوب چې کوم دی هغه د ډېرې مودې نه یعنی هغه ډو په ځان پوهېږي نه دماغ یې لکه خراب شوي دي او نوی نوی چې کوم مریض دی نو د حماس مطابق مې اورېدلي چې هغه بیمار شوی دی آیا مت کنفرم نه ده خو ټکر صاحب دا ټیک دی دا اکثریت زمونږ چې دا کم لیکونکي دي نو د دې چا ته د پیسو ضرورت نشته بغیر د مزدورکارې طبقې نه لکه اکمل لیوانی چې کوم دی نو مزدورکار سړی دی او ټیک دی هغه محتاج وي خو دا نور چې زمونږ کم دغه بیماران دي دا ټول ویل آف خلک دي شتمن خلک دي خو زمونږ چې دا کم یا ادارې دي که نه لکه اکیډمي آف لیٹرز چې کوم دی اکیډمي ادبیات یا رائټر ګلز دی یا چې کوم دی دا نیشنل بک فاؤنډیشن چې په همدې نیت باندې جوړ شوی وو چې دوی به د ادیبانو او د شاعرانو کتابونه چاپ کړي نو کم از کمه چې د بیمارۍ په دوران کې د یو شاعر کتاب چاپ شي او څوک یې ورته راوړي نو کم از کم دومره خو به هغه ته د خوشحالۍ احساس وشي چې یاره زما د عمر آخري وخت او کتاب راته بل چا چاپ کړو نو ډېر خوشحال شي یا زمونږ پښتو اکیډمي ده نو پښتو اکیډمي ته هم په کار دی چې کوم دغه بې وسه خلک دي چې د دې کتابونه چاپ کول چې کوم دي هغه مخکې کې او د شتمنو خلکو وروستو کېږي نه نو او دغه رایټر ګلز د دې خو په شرایطو کې ما کتلي چې دا په د ایوب خان په وخت کې په همدې ارادې باندې جوړ شوی وو چې دا به د ادیبانو او د شاعرانو د هغې د ویلفیر د هغې د بهترۍ خیال به ساتي او د هغې څه مدد کوي د هغې څه به ډېر مرسته کوي خو افسوس دا دی چې زموږ دا ادارې چې کوم دي نو دا کارونه نه کوي نو موږ ورته ډېر په یعنی خفګان هم دی چې زموږ دا ډېر ښه لیکونکي دي ټول شاعران ادیبان نو زمونږ د حوصله افزایۍ لپاره په کار ده چې دي لکه لږ ډېر دومره څه وکړي چې د هغې باندې حوصله افزایي وشي نو هغه به صرف د دوی حوصله افزایي نه وي زموږ به هم حوصله افزایي وي بلکې د ټول قوم به حوصله افزایي وي نو په کار ده چې زموږ دا خبرې دغه ادارې واوري او په دې باندې عمل وکړي دغه چې کوم دی حنیف کیس صاحب حنیف کیس صاحب خو زموږ ډېر ملګری دی او زموږ څه چې دا کریکولم جوړولو نو زموږ په ټولو ورکشاپونو کې به دی موجود وو او ډېر ښه د ګپ شپ او ډېر یعنی د ذوق والا سړی دی د دې په شاعرۍ باندې خو خبرې ډېرې وشوې او اصل کې تکر صرف دا شاعري چې کوم دی دا ډېر عجیبه شعر دی دا عجیبه شعر داسې دی که اوس مثلا دا ښایست چې کوم دی که نه ښایست یو یو بنیادم دی که نه جیری دی یا لږ تیار څه جیری که نه هغه ټول اندامونه ټیک ټاک وي او یعنی ښه تناسب هر څه پکې موجود وي رنگ یې صحیح وي هر څه خو هغې باوجود مثلا ښکلی نه وي یو بل هغه په مقابلې کې یو بل دغه وي یو بل جینۍ یا لږ وي هغه به د دغې ړومبي بنیادم په مقابله کې د هغه اندامونه به دومره ښه نه وي دغه خو هغه که یو شی وي یو داسې اثر پکې موجود وي چې خلک ځان ته اٹریکټ کوي که نه نو دا چې کوم دی د شعر هم دا مثال دی په شعر کې قافیه به دې ټیک وي ردیف به دې ټیک وي وزن او بهر به ټیک وي لفظونه به ټیک وي هر څه به ټیک ټاک وي خو په شعر کې به اثر نه وي او بل یو شعر به وي چې په هغې کې به کېدای شي لفظونه داسې ډېر ښه نه وي او مصرې به کېدای شي اوږدې او لنډې وي خو په هغې کې یو اثر وي او ټول بر خلکو ته یاد وي نو دا چې کوم دی دا شعر دا د اثر والا شعر دی لیکن اوس هغه مخکې چې موږ کوم فضل الرحیم لوهار باندې پروګرام کړی وو که نه یار زه ته په ایمانداری وایم هغه شعرونه چې کوم دي ساده شعرونه وو که نه او هغه ټول ما ته یاد دي هغه د پښتو املا والا او زما زړه ته پاکستان خوړلی دی دا ټول چې کوم دي داسې یعنې اثرات دي که نه چې دا بیا د چا لاډو هېرېږي نه نو لکه دار چې زه دا نه وایم د حنیف کیس صاحب لکه څلور مجموعې چاپ شوي دي دوی نومونه واخیستو که نه نو لکه دا دی چې د ده شعرونو کې داسې شعرونه شته زه هغې مثال در کوم چې کوم شعرونه یعنی اثر لري او په اورېدونکو باندې اثر کوي خو لکه دا دی چې په شعر کې چې کوم دی دغه اثر پاتې کېدل چې کوم دي دا یو خاص شعر دی او دا چې کوم دی دا د دې سره تعلق نه لري چې دا به د ده به ردیف ټیک وي کافیه به یې ټیک وي او وزن به یې ټیک وي بار به یې ټیک وي دا بس یو خاص شی وي چې هغه په دې شعر کې موجود وي او هغه خلکو ته ټول عمر یاد پاتې شي. اوس دا دی زمونږ چې کوم کلاسیکي شاعران دي یعنی په زرګونو شعرونه شاعرانو ویلي کړه، خوشحال بابا، رحمان بابا، علی خان او معزول الله خان او عبدالحمید بابا وغیرہ وغیرہ، خو یاد یاد پکې داسې یو څو شعرونه وي چې خلکو ته یاد وي. نو هغه څو شعرونه په دې باندې یاد وي چې پای کې یا خو یو خاص قومي خبره شوې وي یا پکې یو خاص د ښایست یو داسې اړخ بیان شوی وي چې ډېر منفرد وي، نو هغه چې کوم دی هغه خلکو ته یاد وي. نو شاعر ته کوشش دا پکار وي چې په شعر کې څه خاص داسې خبره وکړي چې هغه چې کوم دی په خلکو باندې اثر وکړي. دا انکیل صاحب چې کوم دی د شاعری دې کې خو یو دغه مقامی ټکی چې کوم دی دا بیان کړی دی، او دا ښه خبره ده چې د خپل علاقې چې کوم مقامی ټکی دی، یعنی د غرونو په غرونو کې چې کومې ونې بوټي کېږي که نه، نو لکه دا بیان کړی دی، نو دا ډېره ښه خبره ده. او بل دا دی چې ما په هغه مخکې پروګرام کې دا ویلي چې دا شاعر ادیب چې کوم دی که نه، د خوشحال بابا په دې باندې په دستارنامې کې پوره چپټر لیکلی دی چې د ده کلام ته هر یو شی چې کوم هر یو سړی چې کوم دی د ده د کلام جاسوس وي، یعنی د ده په کلام کې چې کوم دی دغه نقطې لټوي، نقطې پکې لټوي چې دا هر یو لوستونکی د ده د کلام جاسوس وي که نه. جاسوس مطلب دا دی چې هغه پکې یعنی داسې یو شی روباسي چې زه وګورم چې دا کومه خامي پکې ده چې زه یې روباسم. نو ځکه ما په هغه مخکې پروګرام کړی وي چې د شاعر ادیب ته چې کوم دی دا خپل کلام یا خپل چې څه لیکلي وي هغه بار بار کتل پکار وي چې چېرته د املا غلطۍ خو نشته یا چېرته نور غلطۍ خو نشته. اوس په دې کې یو ټکی استعمال کړی، سکال سکال سین هی سا، نو دا س خو نه دی که نه، دا سګ دی، سګ سی سین او سین سین او گی، یعنی موږ ورته سج سج کال یا سج، نو دا سګ کال دی، سګ کال سج سج کال. او د لیکل سین هی سا، نو ګوره دته دا پکارو، دا پکارو چې تپوس ته کړی چې یار دا ټکی چې مونږ استعمالوو سکال چې دا اصلي ټکی دی څه شی. نو لکه دا دی چې دغسې نور ټکی چې کوم او که سګنی وړی خدای وکړو، ماته جانان د سور د سور پیزوان ویلی دینا، نو دا دا چې کوم دی او ها بیا چې کوم دی ان فن ان فن، نو دا پی نه دی ان فن، ان دا دا عربی ټکی دی انن فنن انن فن، نو بیا د هغې نه چې کوم دی مونږ ان فن جوړ کړی دی که نه. ښه بیا چې کوم دی خوید، خوید یو لفظ دی، خوید خوید دا اوربشې چې وي که نه، او وایي چې خر د خویدو په خوراک څه پوهېږي. نو د خې دال لیکلی دی، نه پوهېږم چې د دې په سواد کې چې کوم دی دا خد استعمالېږي یا خود استعمالېږي، خو دا ټکی چې کوم دی دا خوید دی، خوید دی خو واو پکې دی، دا واو چې کوم دی دا پکې مونږ خو پکې وایو خوید ورته مونږ وایو که نه، او تاسو پکې دا واو سایلنټ کوې، خو واو پکې دی. ښه بیا چې کوم دی دا خونان چې کوم دي خونان، نو دا په خین باندې لیکلی شي، په خې باندې نه دی، شون دی که نه، نو شون بیا په خې باندې لیکلی شي. او بیا چې کوم دی شرمخ، دا یعنی دا ټکی پخوا ما ته پته نه وه چې دا په خین باندې دی. بیا چې ما د خوشحال بابا کلمی نسخې به کتې که نه فرهان کې پاره، نو هلته چې کوم دی شرمش لیکل شرمش شرمش شرمشان، نو هغه شین چې کوم دی دا خین شوی دی، نو شرمخان. او دغسې نور یعنی ټکی دي. دا د دې دپاره وایم چې د شاعر ته چې کوم دی نو په دې ټکو استعمال کې ډېر احتیاط پکار وي، او چې کوم ځای کې په املا کې هغه ته کنفیوژن وي نو د بل چا نه تپوس پکار دی، خو دا املا چې کوم دی دا بالکل ټیک لیکل پکار دي، چې نور زمونږ ځوانان چې کوم دي اب زمونږ د دې املا نه تاثر اخلي، نو پکار دی چې غلط تاثر وانهلي.
دا صحیح خبره ده.
او ځکه چې شاعر خود ګوره د معاشرې خود د ټولو نه زیرک او د ټولو نه دغه سړی چې وي کلمند سړی او شاعر وي که نه، نو چې شاعر غلط ته رونمایي کړي نو هغه ټول عمر چې کوم دی ټول عمر په هغه خلکو باندې دی، هغه اثرات چې کوم دي قائم وي که نه، نو اثر چې کوم دی ټیک پر خپل پکار دي، غلط اثر پر خپل پکار دي. ځکه چې یو سټوډنټ دی یہ سٹوڈنٹ ہے اب اداکار سے بات کی اور حنیف کیس یا زبا یا دبل یا دبل شاعر یا غیر شاعر دا حوالہ بول کی چلتا رہا تھا کہ راسی نکلے رہے نہ چاہتے پکپلا غلط لکھے رہی یا غلط کو دیارو سے سوئی جائے با آسے جنگ کا بولو نو دے تا دیر تھا وہ جو پکار رہا باقی چکم دے نو ما یوسو شاعر نا زدہ سہرے نا دنکری دی چے ذکر چے دیکھو دیر وک شاعر دے دیر وک شاعر دے اور دا چکم زمان دی معاشرتی خرابے دی معاشرتی لاندے باندے دے پدے باندے دا خبر کری رہا او دغه چکم دی یعنی ډېر باریک باریک نقطې چکم دی آئے راسپړ دی باغې خبره کړی اگر چې ځینې شیونه داسې دي چې ما ته ډېر پایمال ښکاري پایمال ورته ځکه وایم چې هغه ما داسې ما یعنی چې ما به د شعر وکتو نو ما ته به ایک دم داسې یو دغه شان را وخت یو سلکه شان چې دا خو یاره ما چېرته اورېدلی دی او بیا به دغه سړی را یاد شاه شاعر چې دا خو د هغه په کلام کې دا خیال بیان شوی دی نو شاعر دا هم پکار وی ٹھیک ہے کل کل چې کوم دی نو دا اور کې دا څه کیږي چې دغه وشي توارو دوشي کنه خو لکه ډېر سوچ پکار دی کوم خیال یو ور بیان شوی کنه ښه شاعر هغه چې خیال بیا بیا بیان نکړي چې بل چا بیان کړی وی کنه چې بیا بیا نکړي نو په دې کې تاسو ته دوه کتابونه ماته راځلې په دې دوه کتابونو کې ماته تقریبا یو شل شعرونه داسې نوٹ کړو چاغه خیالات چې کوم دی اما مخکې په نور شاعرانو کې کتلې دي نو دې ته ډېر احتیاط پکار دی او د حنیف کیس په شان شاعر چې کوم دی زه ته خو بیا ډېر احتیاط پکار دی ځکه چې دی په سوات کې ډېر مشهور شاعر دی ښه جی نو د مړي سر ته د مړي انا پنځه منټه خلاف ها دا به صحیح دی د مړي سر ته ډیوي مه بلوې د مړي سر ته ډیوي مه بلوې زئی چې د ژوند لار کې دیوی کېږدو
ډېر ښه ډېر ښه
او ما چې غزل ته د ابهام جامو کې نا چولې ما چې غزل ته د ابهام جامو کې نا چولې خبره دا وه چې نظر مې په ابلاغ ساتو ما چې غزل ته د ابهام جامو کې نا چولې خبره دا وه چې نظر مې په ابلاغ ساتو او خلق دومره ارزان شوه د یارانو خلق دومره ارزان شوه د یارانو چې ژوند دل تک ګران شوه د یارانو دا ډیر ښه خیال دی ډیر ښه خیال دی خلق چیپ شوه دی کنه ارزان دی نو کوم ځای کې خلق ارزان خیال تک ژوند ګران وی او سواتا اوري پتا بل کړو سواتا اوري پتا بل کړو یو بوټان وی بل پټکې دی دا ډیر ښه اشاره دی ټیک ټاک اشاره دی او تکر سے دا یو شعر واورا تکر دا مر خبر اوری نو ناسس تا وکشا او تکر دا ژوند خبر اوری شاعری وګرا
و دیخ
چې د خپل زاد د دایره له خول او اتما چې د خپل زاد د دایره له خول او اتما ګل شوم ښکار شوم دا زغول شپول او اتما
ډیر خشر دی ډیر خشر دی
او ما بل یو شعر دی چې ما ته ښکار شوی پښتون مخې ته شو زر واپس شوم ما ته ښکار شوی پښتون مخې ته شو زر واپس شوم کله چې ښکار ته زه پرون مرغو ته ووتم یعنی چې کله زه د مرغو ښکار پسې لاړم نو زر راته هغه په سواد کې چې کوم غوبلی شوي وو پښتانه ښکار شوي وو ټول د مرغانو په شان ښکار شوي وو هغه چې رعایت شوی نو بس د ښکار نه بیا را واپس شوم نو دیکھ ڈیر آگا سن سے تو آگا ڈیر نازک خیال دے گئے او بل یو شیر دے چھے دا سی نا چھے یو جانان زما قاتل دے دا سی نا یو جانان زما قاتل دے زما زور سر ہم پک شامل دے
و دیر خا دیر خا دیر خا دیر دیر منانا دا چھتا سو دیر دیر منانا خوش آلو سے خبوری جن کو مالا و زما پروڈوسر وقت ورشال اجازت راکے پلوے لاکھ بارو او خاش پتر شوالو
د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده vo1news.com.